پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبري اعلانو ته په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله، او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا واضح چې ګوندي د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیي د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري د دښمن لخوا خبرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي، او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازی به بنسټه وبلل چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنوي سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازی د دښمن ژوند ته اوبه ورکول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي. فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. دا جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي، او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویاند امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. دا کندهار چارواکو ویلي چې برید د والی او ساتونکو چې نوې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې و. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا 209 هم شاهین قلی اردو چارواکو په یوې اعلامیې کې ادعا کړې چې د یکشنبه د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ شوب لاړولی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې 44 طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل و د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 29 تنه نور ټپیان دي. خبر پاڼه همدارنګه وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوزر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او اووه تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړې چې په وینا یې 9 طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعاوې کړي دي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبه به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کونسلګرۍ کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې یې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کونسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیه او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه. بلخه د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه پروګرام واورئ. ورته د اخترونی د سربوزوته د افغان حکومت اجرائی رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکرې ته یو ځواب وایي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یوه تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسې شاهدان وو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی او د انتخاباتو په ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت سوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکارولې. فریباجان یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندار د پخوا نی امنیه قومندان وژنې ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس هغه واضح به بنسټو بل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاسته. عبدالله عبدالله همدارنګ وویل چې دغه واضح د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا ده.
پخش شایعه که ای توسط حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب باسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهید جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله، جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هېواد یو رښتینی بچی یاد کړ او ویې ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار د امنیه قومندان، البته پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، ته پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان د وختي د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نه و، او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و، او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرازق او د امریکایي جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه. دغو جریانونو نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوي دي. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې و چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشته ده. ناجیه جانې، خبرونه سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
بله فریبا جانی، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلې په 28 نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرانیستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرانیستل کېدل یو پلان شوی عمل وباله، او په دغه بهیر کې رامسته شوی ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. د جریانونو یو پریکړلیک هم ولسته چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډېر خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د 28 د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار لپاره تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي. د تکراری رایو باطلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومټریک شوي، او د رای ورکوونکي انزور جبري کول چې په بنسټ یې پراخو درغلیو ته لار هواره شوه.
دوی هم درنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې، او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوی. دغه ګوندونو هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او له سره له سلام مشورو وروسته به دغه انتخاباتو په اړه خپل دریز څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلومات ما تقریبا 90% از تکنولوژی بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانین ما مطابق هم و قسمی که شما میدانین نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایتشان و بتون اعضای جنسی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی با مواردی که مطرح میشه نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه وکاروله. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریبا جان،
بله ډېر زیات مننه کوم ناجی صافی. دوستانو د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونې وایي چې ناجی صافی په خپل دې راپور کې د هغوی د غونډې څخه چمتو کړي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یې درلودې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپاد ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. اوس به له اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د بندرونو د تړلو لامل نګدي 200 په تازه میوي بار موټر د تورخم په دروازه کې ولاړی پاتې دی او سلګونه ټنه انګور حتی لمنځت للی دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تلل شوی چې لامل د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لک ډالر زیان رسیدلې دي. د په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه ستونزې عمل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. د کندوز سوداګر او صنایع خونی مسولین وایي چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټر د پول دواړو غاړو ته ایساره پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی وړاندې به په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټر او تګ راتګ کوو. نو موږ وایي چې اوس مهال دغه لارې د بندیدو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتي ارچی لارې انتقالوي چې لوی خو د دولت بل خوا نام نه دی. وایي کيات پول ژر تر ژره ونه رغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندیدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلیزال او د شترچی ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز له مرکز سره وصلوي. د دول ورده چې د شیرخان بندر لالارې د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. یو بوجي قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجي 1480 افغانۍ، د وري جو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 70 او 1 لیټر ډیزل په 250 افغانۍ فلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دی پولا، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ اتیا پولا، او زر پاکستانی کلداری 1540 افغانۍ.
لکرام لکرام څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ کته هم ویل دي چې د نه غوړي له سعودي عربستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیه په اړه یې له خپل اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې همدا اوس سره د سټډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه تشریح کړئ. تاسو د موضوع تعقیب کړئ، د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف له بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالد ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په کنسولګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د وادل د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قنصلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 60 کلن خاشقچی له قنصلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قنصلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
داسې ښکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچي د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا دا ستونزه په څه کې ده؟
سمه ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ پرون وویل چې خاشقچي د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په سهوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز ټلویزیون چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده. او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو د خاشقچي قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دي چې دای له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکه سبیا دغه ټول مسائل خو د خاشقچي د مړینې وروسته احوال دی چې څېړنې کېږي، یا دا د څه ډول وژل شوی دی، یا عربستان مني یا نه مني. خو که داسې یو مجموعي یو تصویر اوریدونکو ته ورکړو چې په اصل کې د خاشقچي ستونزه له عربستان سره څه وه، چې تل په راپورونو کې موږ ویلي دي چې د انتقادونه کول پر سعودي باندې او شایي همدا لامل اوسي چې دی وژل شوی دی، ستونزه څه وه؟
خاشقچي د واشنگتن ټایمز رسپانې لپاره، واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره اوه هی کلمونه لیکل، او په دې مطالبو یا کلمونو کې د تل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو او له هغې ډلې د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوځ د ښکېلېدو په مسله انتقادونه کول، او همداراز د محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو په اړه چې د ډېرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکات دي، د دې په ضد د انتقادونه کول. ډېر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کېږي، یا ګوته ده ته نیول کېږي چې ښایي د خاشقچي د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري، او ښایي ویل کېږي. البته دا فقط تر اوسه پورې تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته، او نه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا تایید کړی ده. خو ګوته محمد بن سلمان ته نیول کېږي، او ویل کېږي چې ښایي د ده په اشاره خاشقچي د ترکیې په قنصلګرۍ کې دننه وژل شوی وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې واوري، او هم کولی سئ راپورونه او مقالې او خبرونه ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واورو چې د انتخاباتو په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډیری مطالب د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو، د ولاړ نظام د پایښت لپاره، د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل، او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دی دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر، او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. ملی ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي، که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو په رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخابات په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخابات پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلي چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلي د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډیری خلک خپل رایا ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړې. دنیا د غشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکول له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړې، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسی جرګې انتخابات تر سره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسی جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسی جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمېر عامو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبیدالله د کندهار ولایت کښې تاسو سره په تماس کښې یم. په فضل اسلامه څخه موږ د جړې اوسېدونکي یم. نو زما د معلم له تاسو دا غوښتنه ده چې په جړې کښې مکتبونه شته خو خلاصه وران شوي، یا پوستې پکښې جوړ شوي او یا نور تقریبات. او اوس حالان هم تاسو په خبره چې جړې ده ټوله مانجر د بادغیس پراته دي، څوک یې غم نه خوري، خصوصا یا دولت، ځکه چې مکتبونه شته، ماشینونه را روان دي، موږ یې وینو. په دولس کمپونه دي، دولس زره کوره وخت پکښې وه، اوس هغه دي خامخا دوه نیم زره دوه زره کوره پکښې. نو په دغه دوه زره کورو کښې مکتبونه شته، په نامه مکتبونه دي، هېڅ نه دي پکښې کښې. موږ اوس احتیاطیان یو، مسافر خلک یو، ورور یې د کوره ته راوتلي، د بل پخواري کښې ورو کښې کوچنیان مالته د دې خوا ته ولاړ شه وګرځېږي، هغه خوا ته له ناچي سره ګرځي، ورور بدې بد ولاړ ته سره ولاړله، کوچنیان مو ګر خراب شوله. نو د ده چې دا غوښتنه ده چې دا جړې ته پام وکړي. مننه تاسو.
نمونه احترامات آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته. معلم نصر الله د پروان ولایت کوشافي ولسوالۍ د برالي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. کوشافي ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی، او د بګرام په ساحه کې یو پوسته ده چې د شهید په نوم ده، په څه نوم د هغه نه چې راتېر شي، یو ساحه ده چې لنډي وسوک په نوم یادېږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې، موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی، د خلکو څخه اغلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکر زنانه سپره وي، حتی کوي او موټکر ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همداسې والي ټپولي دي، په ډزې په کړي دي، چاقوګانې والي دي، د غلو له لاسه زموږ خلک ډېر په تنګ دي. په دغه ساحه کې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنې ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه زموږ رادیو ته راستولې و. ازادي رادیو کولای سي ستاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو له لارې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او کوشش کوو چې ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریکې کړئ. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. په دوهم نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لالوري د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو کولی سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او له راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې به درته وایم: 0 4 8 6 6 0. بله شمیره مو ده 0 5 3 4 1 6. تاسو کولی سئ دغو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتي شکایتونو په اړه مطرح کړي. خو تر هغه د مخه به اجمل انت ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټیک راووروي.
افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې تر مخ رسنیو ته وویل چې هغه واضح چې د ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت لاس ولري شایعات دی او د دښمن لخوا خبرې کېده. وویل د هغه کسان دا ډول واضح خبرې چې غواړي د وسلوالو طالبانو عملونه او فعالیتونه توجیه کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. د 209 هم شاین کلی اردو چارواکو په یوې اعلامیه کې دا کړی چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبیج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. بولتن په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي امریکا بل روسیې سره د اتومي وسلې د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو غواړم یو ځل بیا شمیرې درته اعلان کړم: 0 5 3 4 1 6. زموږ د دې خبرونې شمیرې دي او 0 4 3 4 6. تاسو کولی سئ چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر په اړه خپل نظرونه راسره مطرح کړئ او میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو د دې پروګرام تر خپرېدو دمخه ورځو بلخ ولایت. په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ولایت له 280 ټاکنیزو مرکزونو څخه یوازې په 266 مرکزونو کې رایه چونه ترسره شوې ده او پاتې نور مرکزونه د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له امله بند ول. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبري وایي چې د ټاکنو کمیسیون د فیصلې په اساس دوی باید د میزان په 9 نیټه د چاربولک ولسوالۍ په 400 ټاکنیزو مرکزونو کې د رایه چونې محله ترنیسوي. خو د امنیتي مسلانو د نه همکاري په اساس د ولسوالۍ کې خلک د رایه کارونې څخه بې برخې سول. مجیب رحمان حبیب سیرا پوره کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې د ټاکنو د 14 مرکزونو د امنیت د تامینولو په خاطر د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړې او منفی جواب یې ورکړی دی. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبری وایي چې له 315 ټاکنیزو مرکزونو څخه په 280 مرکزونو کې خلکو د رای کارونې سټیکرونه اخیستي ول، چې له دې 280 مرکزونو څخه 8 مرکزونه د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له وجهې د انتخاباتو په ورځ بند ول. ښاغلی اکبری وویل
در 280 مرکز ما 246 نارمال فال تمام روز، 7 نیم روز که باز در آخر ختم پیش از این 4 بجه و پیش از 6 بجه ای بند شده بود، 7 که به این اثرای جنگ تهدید دشمن و این دو مرکز که اختلاف قومی بودشت، 27 مرکز ما بند بود.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر ټولو لږ رایه د چهاربلاک ولسوالۍ خلکو استعمال کړه. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې دوی هڅه وکړه د میزان په 9 نیټه د چهاربلاک ولسوالۍ په 14 انتخاباتي مرکزونو کې ټاکنې ترسره کړي، خو د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري ونه کړه او د امنیت د تامینولو په اړه یې منفي ځواب ورکړ. ښاغلی اکبری وویل
جنگ صورت گرفت، تهدید امنیتی بالا بودن و اشتراک مردم در چهاربلاک بسیار کم بود. فیصله کمیسیونی بود که ما در چهاربلاک امروز باز انتخابات داشته باشیم در 14 مرکزشان که همشون ثبت نام گرفته بود. متاسفانه که نیروی امنیتی بازم برای ما جواب مثبت نداد، معذرت خواست از مراکز چهاربلاک و ما نتونستیم امروز انتخابات در چهاربلاک برگزار کنیم.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبری وایي چې په دې ولایت کې د قومي مشرانو او محلي زورواکو د مداخلې له امله دوه ټاکنیز مرکزونه د انتخاباتو په ورځ بند شول او څلور نور مرکزونه د ناڅاپي نامنۍ په رامنځته کېدو سره وتړل شول. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې د پارلماني ټاکنو په ورځ د ولایت کې د یو نوماند څلور ناظران د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او یو تن په شولګره ولسوالۍ کې په ټاکنیز مرکز کې د مان چاودنې له امله له منځه ولاړ. په همدې حال کې د بلخ امنی قمندان اکرم سامی ادعا کوي چې په پلان شویو سیمو کې دوی د میزان په 28 د انتخاباتي مرکزونو امنیت تامین کړ او ټاکنې ترسره شوې، خو د میزان په 29 د ټاکنیزو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه د ناامنۍ له امله رد شوه. د بلخ د امنی قمندان په دې اړه وویل
ما نقاط را که قابل تحت پلان بود ما مکمل با طبیق قوتا مشترکن با اردوی ملی و امنیت ملی ما تامین امنیت کردیم، انتخابات نرمال پیش رفت و انجام پذیرفت. بعضی سایت های دیگی را امروز کمیسیون مطرح کرد با ما که اون نقاط تعدید بالا هست و قبلا در ارزیابی بسته گذاره شده دیگر، اون نیاز به دفتن به طبیع قوتا تامین امنیت نمیشد.
په بلخ که در تاکن خپلواک کمیسیون در یک شنبه په ماښام در بلخ په مرکزی محبس او په 209 شاین قرولو کې د ټاکنو دوه محلونه پرانیستل چې رای ورکوونکو د خپل خوښې نوماند په وړاندې رایه وکاروله. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مزار شریف راپور خماری ده دوستانو اوس به د ژمنې سره سم لکه چې مخکې مې ویل د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه ځانګړی پروګرام اوري.
زما رایه زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه انتخابات پای ته ورسېدل او البته د ځینو ولایتونو په استثناء او په ځینو سیمو کې چې هلته ناامنۍ وي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانې چې هلته انتخابات ترسره کړي، خو اوس بل پړاو چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو دی پیل سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دی چې د دوی سره نږدې 15,000 ټاکنیزې سرغړونې ثبت سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر خلکو غږ کړی دی چې د رای ورکونې په بهیر کې هر ډول سرغړونې او انتخاباتي جرایم تراتلونکو اته تلويشتو ساتونو پورې له دوی سره ثبت کړي او ورسته به دغه سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدنې پروسه په جدي ډول پیل شي. البته دا د انتخاباتي شکایتونو درسونه د کمیسیون څرګندونې دي. غواړم په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې تمرکز ولرو. زموږ سره په دې خبرونه کې ملمانه دي د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د همشغي رئیس ودود افغان او د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب. دواړو ملمنو ته شراغ لاس وایم او دوستانو ته سلام کولای سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د دې خبرونې د موضوع اړوند خپل نظرونه مطرح کړي او د ملمنو څخه کچېري پوښتنه لري مطرح کړي. زموږ شمیره ده 0034 680 شل او بل شمیره مو ده 0 او 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 تاسو راغلاست تر وایم لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلې دي چې تر دې دمه د دوی سره تقریبا 15,000 ټاکنیز سرغړونې ثبت شوې دي. ستاسو له نظره دغه پروسه څنګه اوس پر مخ ځي او ستاسو په نظر واقعا دا څومره شفافه ده؟
انتخابات به ګډو بشري ارزښتونو د رسمي تصمیم نیونې او داسې ارزښت چې هر ټولنیز فرهنګ د تاریخ په اوږدو کې د خپلو افکارو او احکامو پر تطبیق سربیره د حکومت او ادارې د جوړولو په وخت کې ترې کار اخیستی. انتخابات او د انتخاباتو له لارې د افرادو ټاکل کېدل د اوسنۍ نړۍ په سیاسي جوړښت کې د ډیموکراسي بنسټیز اخ جوړوي. دغه اخ د رایو د حق د قانون منده کېدو له لارې په سیاسي جوړښت کې د خلکو پراخ مشروع مشارکت لار پرانیزي. آزاد شفاف او عادلانه او قانونمند انتخابات د سیاسي مشروع مشارکت بنسټیز ارزښت دی. اجتماعي قدرت پیاوړی کوي او نه یوازې حکومت ځوابوي لپاره بس بل کارونه د جغرافیه د سیمې په اړین ټولنې پر خوځوي. دا د لپاره ویل چې انتخابات پر ارزښت باندې باید پوه شي. که چیرې موږ د انتخاباتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړو دا کېدای شي په دوه اړخونو باندې سره وویشو، یو د انتخاباتو مخکینی تیاری او بل د انتخاباتو په ورځ باندې. ګورې په عمومي ډول موږ د دغو انتخاباتو په اړه متاسفانه کاشکې داسې نه وای. موږ هم د کامیاب په اړه خپل تشویش لرو، د شفافیت په اړه او د کیفیت په ارتباط هم تشویش لرو. مثلا دلته اکثرا ویل کېږي چې 2 میلیونه کسانو رایه ورکړې ده. متاسفانه په هغه ډول سره چې دوی د ارقام وړاندې کوي دا ارقام په دې ډول سره نه دي. نو خدای دې وکړي چې لږ تر لږه د مشروع نسبي مشروعیت لپاره ضرور کسانو دلته رای ورکړي. په دې کې د ملامتۍ پره په دوه اړخونو باندې اچول کېدل شي. یو حکومت، متاسفانه حکومت په دغه څه باندې څلور کلنه خپل دوره کې په دې باندې ونه توانېده چې دوی یو انتخاباتي مناسب چاپېریال رامنځته کړي. په دې ترتیب سره انتخاباتي کمیسیونونو متاسفانه خپل استقلالیت ونه شو ساتلی. د دوی کمزوري مدیریت انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د بیلابیلو اغیزمنو حلقو ناقانونه مداخلو ته لار پرانیسته. حکومت او کمیسیونونو دواړه باید خپل ولس ته ځواب وي. نو دا د دې لپاره ویل چې دلته د کمیسیونونو د استقلالیت مسله ډیره جدي ده. متاسفانه انتخاباتي د انتخاباتو کمیسیون هغه ضعیف مدیریت په دې باندې ونه توانېده چې دوی په سم سره د خلکو د رای د ورکړې په خاطر باندې هغه مناسب چاپېریال رامنځته کړي او دا مدیریت کړي. نو په دې ترتیب سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسله هم عین مسله ده. ګرچې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په اوله ورځ باندې خپل تشویشونه د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړل، خدای دې وکړي چې دوی په خپلو وعدو باندې ټینګ ودرېږي په دې معنی چې دوی خپل استقلالیت وساتي. خو د انتخاباتي تقلب، تخلف او تخطي په ارتباط باندې ډېر اسناد او شواهد شته. متاسفانه په ترتیب سره چې باید انتخابات ترسره شوي وای هغه چې ترسره نه شو، نو د موږ توقع دا ده کوم شکایتونه چې د تقلب، تخلف او تخطي په ارتباط باندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسیږي، دوی د خپل رسالت پر ځای کې او په دې ډول سره د دغو شکایتونو په سمه ارزونه د انتخاباتي عدالت او تر یو حد پورې انتخاباتي شفافیت لپاره زمینه مساعده کړي. ګورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه مخکې چې موږ د انتخابات ورځې ته لاړ شو، په هغه ترتیب سره چې باید دوی د شکایتونو د ثبت په ارتباط باندې د پوهاوي پروګرامونه درلودی، داسې پروګرامونه دوی نه درلودل. مثلا موږ چې پرون په اکثرو مراکزو کې د ځینو دوستانو سره په تماسونو کې وو، شکایتونه د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل. کله چې یو کس د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې پوه نه شي، هغه به څنګه خپل شکایت ثبت کړي؟ په همدې ترتیب سره په بېلابېلو مراکزو کې د شکایتونو د کمیسیون استازي چې باید حضور یې درلودلی، د دوی حضور هلته کمرنګه وو. نو د دې په څنګ کې چې مثلا د دوی حضور کمرنګه وو، په همدې ترتیب سره خلک هم د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل. مګر اوس هم وخت شته زه د ټولو هغو دوستانو باندې غږ کوم چې دوی په انتخاباتي بهیر کې د تقلب تخطي او یا هم تخلف شاهدان اوسي، دوی فقط اته څلوېښت ساعته دي، تقریبا څلوېښت ساعته په د شکایتونو د ثبت په ارتباط باندې لا پاتې دي. دوی د هغه اړونده شعبات څخه چې ولایتي کمیسیون وي په ولایتونو کې دلته د مراجعو کې د خپل اسناد او شواهد د دغو مواردو په ارتباط باندې د شکایتونو اړوندو دفترونو ته وسپاري، او په همدې ترتیب سره که په کابل کې نو دوی دلته مرکزي دفتر ته ولایتي دفتر ته دې وسپاري. نو زمونږ وړاندیز د شکایتونو کمیسیون ته دا ده چې دوی دې په دغه اساس شیبه کې خپل ملي او تاریخي رسالت په ځای کې هغه په دې معنا چې کوم شواهد چې دوی ته د تقلب تخلف او تخدی په ارتباط باندې ورسیږي، دوی باید پرې کې بې پروا پاتې نه شي. شکایتونو ثبت کړي، دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وظیفه ده چې دوی داسې موارد که پیدا کوي کېدای شي دوی مستند موارد ولري. یو کس چې شکایت کوي هغه د مستند شواهد دومره ورسره نه وي، که دوی دغه مستند شواهد پیدا کړي دوی د پرې باندې جدي تصمیم ونیسي.
بله مننه کوم افغان صاحب، تاسو به بیا وروسته همراسو اوس به له ښاغلي خادم صاحب څخه وپوښتو. خادم صاحب لومړی خو تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې خبرونې ته ښه راغلي. مخکې افغان صاحب وویل چې یو مناسباتي انتخاباتي د یو مناسب انتخاباتي چاپیریال در رامنځته کېدو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا نه سو کړی او ارقامو په اړه مې انتقاد درلود، او دغه راز وی نه سو کولای چې د انتخاباتي عدالت لپاره زمینه برابره سي. نو اوس د دوی انتقاد تر ډېره پر انتخاباتي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون څخه وغوښتل چې دوی باید یو پروسه ولري، یو دقیق پوهاوی خلکو ته باید ورکړی وای چې شکایتونه ثبت کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې واقعا د شکایتونو د ارزونې د کمیسیون لخوا همدا ستونزه او دا نیمګړتیا موجوده وه، او که دا موجوده وي اوس په څه ډول دوی پر مخ ځي؟ پایله به څه؟
سلامونه. انتخابات او ټاکنې په افغانستان کې نوې تجربه وه، تر اوسه پورې لا موږ ډېر زیات داسې موده نه ده شاته پرې خوسته چې موږ دې د پرمختللو هېوادونو په شان باندې د امریکا او یا هم د اروپا بعضې هېوادونه ډېرې منظمې ټاکنې دي. ولې د ټاکنو لپاره چارتوک شته دی، قانون شته دی، اصول شته دی، لوایح شته دی، او کله چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون خبره بحث کېږي مستقیما د خلکو ذهن ته دا راځي چې ګواکې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر د څارلو سنبالولو مدیریت یو داسې مسؤول اړخ شته دی چې هغه باید پوښتنه وشي. مونږ باید دروغ او رجا ترمن ژوند وکړو. مونږ نشو کولای چې له یو سره دغه کومه تجربه چې مونږ وکتله د پارلماني انتخاباتو دا له سره مردود وګڼو او فکر وکړو چې له یو سره خراب وه. ولې په یاني وخت کې مونږ باید محتاطانه ځکه وړاندې کړو چې لا هم وخت دی چې مونږ وایو چې د انتخاباتو کمیسیون دوی په خپل دغه ماموریت کې کامیاب دي که ناکام. راځي چې هغه پنځه زره شکایت چې تر اوسه پورې کمیسیون ته رسېدلي پر هغې باندې فکر وکړو، د هغوی نتایجو ته انتظار وباسو، د افغانستان مدني ټولنې وزارت او مدني حق تمثیل کړي دلته پر دوی باندې باید نظر وساتو، بیا له هغه وروسته قضاوت وکړي. دریمه اساسي مسله دا ده چې موږ دې هم سترګې نشو پټولی چې انتخاباتو کمیسیون بایومیټریک کومې نوې کومه مسله چې وه دا یې سمه سنبال نه کړله، شله هغوګونل نه باندې خبرونه راغلي وو مونږ ته، او ما دوستانو خبره کوله چې تر غرمې پورې بایومیټریک سیستم کار وکړ، له هغه وروسته بیا نو بایومیټریک سیستم کار نه وکړو. دریمه اساسي مسله دا ده چې که موږ چې تا په د لیستونو خبره کول چې صحیح باید راشي، خپل نوم په لیست کې باید وګوري، ولې کمپیوټر د دې په ځای باندې چې یو لیست لوی لیست زر نفري لیست هلته پرل شي، ښه خبره دا وه چې یو کس چې هلته پروت وی هلته هم لیست وی او هم د دې سوی نوم په کمپیوټر کې لیدل کېدلی په پنځو ثانیو کې هغه پیدا کېده. په خپل ذات کې دا د وخت د تلافۍ مسله ده. موږ دوه نتیجې له دې اخیستلی شي، یا دا ده چې انتخاباتو کمیسیون د مهارت په لحاظ باندې دونه مجرب نه وو چې دغه مسایل ته پام کړی وی، یا دا قصدنی دغه مسایل په خوشي او تطبیق په بازارونو کې راي ورکړ شي، په بازارونو کې خلک لاره محروم شي. به هم حقمل نظر تاسو واره د چا کوم څه دا غوښتل چې متعصبانه د خپل راي لورتولو له دغه حق محروم شوم. لیکن نوم می پولیس کی پیدا نہ شو د اشرف عبداللہ چکلا رائے ورتولا سات دقائق تو تھا حد اقل من سات انتظار او کچی اگر نوم پولیس کی پیدا کی نو تک کی فاحشی غلطی یا ناکامی په خپل ذات کی زمین پر تشویش ول دی ولی دا هم شو ول چی دا تجربه کامل ناکام تجربه وا دو در اصل روم کال نہ ہم کال دو در پلسم کال تجربه دې تجربه چې افغانستان یې نوې دیموکراسي په طرف باندې رهیک ولی کله چې 2013 کال کې انتخابات کیږي د خلکو توقعات لرو خلکو او خاص کر اپوزیشن د حکومت هغه یې خپل انځونه ورکړل په ډیرو روسي دقایقو کې د باندې چک سیستم یا غوښتنې چې خبره دلته نتیجهګیري داسې وکړو چې موږ نشو کولی چې له یو بخه دغه ټاکنې موجودې وګڼو ولې په عین وخت کې باید خپل مدني حق او مسؤلیت موږ ادا کړو تر څو کومه پانګه شو حد اقل حق حقدار ته ورسیږي او د ملت اصلي وکیلان پارلمان ته لاړ شي.
بله مننه کوم خادم صاحب. دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه تاسو هم کولی شئ چې له راغلو میلمنو څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ. 0 4 3 6 8 6 او 0 3 3 یو شپېته زموږ شمیرې دي. لکه چې خادم صاحب او افغان صاحب د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې ځینې انتقادونه یا وړاندیزونه ورته درلودل چې دوی باید په څه ډول دغه پروسه مخته ویسي، خو موږ هڅه وکړه په دې خپرونه کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو د کمیسیون یو استازی ولرو یو څوک ولرو، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو بریالی سوی. بیا هم هڅه کوو چې یو څوک وي چې دغه پوښتنو یا انتقادونو ته جواب وای. اوس یو اوریدونکی د ټلیفون پر کشه دی، دوی خپل نوم راته وای او دا به راته وای چې څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ.
زه محمد
مننه کوم محترم وروره، که تم زموږ د ټلیفون اړیکه ډیره ښه نه ده، خو بیا هم ستاسو پیغام ورده یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چې د دوی نظر څه دی. بله مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د نور اوریدونکو تلیفوني اړیکه ته اوس لپاره بنده سوې ده. افغان صاحب، لکه چې دغه اوریدونکي هم ویلي چې ټول خلکو خپلې رای ورکړي او تر ډیره زورواکو درغلي وکړل، اوس څنګه یقیني کېدای سي چې واقعا دغه درغلي رای د سمو رایو څخه باید توپیر سي؟ دا د شکایتونو د ارزونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده. ستاسو وړاندیز څه دی؟ دوی باید څه
وکړي؟ که څه هم د انتخابات په ورځ کې ستونزې وي او کمیسیونه هم تر یو حاله پورې دغه ستونزې منلي، حتی تر دې حاله چې معذرت وغوښتئ، مګر دا خو داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دلته د تجربو په لابراتوار باندې واورو. موږ تاسو پخوا هم انتخابات لرو، متاسفانه زموږ سیستمونه په ځای وي چې د پخېدو طرف ته لاړ شي، همیشه خامي طرف ته روانېږو. دلته دوه کاره کېدلی شي. یو خو دا ده چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هغه کمې چې واضح وي یا کمې ناکامۍ که دوی غواړي خپله اعاده کې دوی دغه پاکې رایې له ناپاکو رایې څخه جلا کړي، په دې اعتبار باندې خپله د انتخاباتو کمیسیون نقش لوبولی شي. او د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، هغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نقش ده. مثلا دوی ته هغه شاکیانو چې د مستندو شواهدو په اساس باندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي، دوی دې د دغه شکایتونو سره سیاسي برخورد نه کوي، فقط د انتخاباتي عدالت د تامین په خاطر باندې دي. خپل مسولیت او مکلفیت په ځای کړي. بل د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، خپل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون موندنې دي. یعنی کېدای شي ځینې کسان یا د درد وجې یا ځینې نور مسایل له وجې دوی خپل شکایتونه درد نه شي کړلی، مثلا هغه به د یو زورواک پر وړاندې کېدای شي په ښکاره ونه شي درېدلی. مګر دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپله هغه موارد چې دوی تشخیصوي چې پرې کې تقلب شوی ده، پرې کې تخلف شوی او یا تخطي شوی ده، دوی دې دغه په بې پرې ډول سره واردوي. بله خبره دا ده چې دلته ولس هم باید اوس آگاهی
افغان صاحب بخښنه غواړم، زما پوښتنه په همدې ځای کې وایي چې اوس همدغه دغه درغلي چې ثبت شوي دي یا سرغړونې چې ثبت شوي دي د خلکو دخوا، په خپله ویل کېږي چې ډېرو زورواکو په ډېرو مراکزو کې درغلي کړي دي، یا په خپله د کاندیدانو د څارونکو لخوا یا د بېلابېلو لخوا د هر چا چې وه. خو اوس مهمه دا ده چې همدغه کسان به څنګه بیرته دې ته اجازه ورکوي چې د شکایتونو کمیسیون خپل دنده په سمه توګه پر مخ ویسي؟ د دې لپاره باید
نو دلته خو د حکومت او د سیستم موجودیت څه معنا لري؟ نو کله چې په زورواک باندې د حکومت زور ونه رسیږي نو داخل والا بیا عجیبه پوښتنه ده. اوس مثلا انتخاباتي کمیسیون په خپله مسلکي اړخ کې خپله دنده لري، خپل دندې باندې باید روان اوسي، او د هغوی د پرېکړو په اعتبار باندې حامی حکومت ته چې باید کوم مواد چې دا کېږي حکومت باید هغه نه هرکلی وکړي. اوس خبره دلته دا ده چې په لوی لاس یا په د مدیریت د ظروف له وجې یا هره مسله چې وه، بالاخره دغه یو تقلبي انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شوه. اوس مثلا که چېرې مونږ د دې توانایي نه درلودله چې مونږ په بایومیټریک سیستم کې تقریبا شاوخوا 10,000 کسان وروزو څو دوی دغه سیستم صحیح مدیریت کړی شي، نو بیا خاتمې نه تم جنجال لا پس زیات کوس خرڅ کې تاسو په پکتیا او په دینو نور سیمو کې هلته د بایومیټریک له وسیلې پرته انتخابات شوي. په دینو ولایتونو کې مثلا د بایومیټریک په وسیله باندې انتخابات شوي، بیا په دینو مراکزو کې نیم په بایومیټریک شوي، نیم بیا د رای په پان شوي. یعنی دوی خو په خپل پلو لا سوال سره دغه پروسه پیچلې کړه. نو زه وایم چې کچېرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغواړي، د انتخابات کمیسیون وغواړي، دوی ته هغه زورواکي معلوم دي، دوی دا ډېر ښه تشخیصولی شي چې په کوم مرکز کې په څه ډول سره صندوقونه ډک شوي دي، دوی دا تشخیص کولی شي. نو د ما توقع دا ده چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فقط دغه شکایتونو مطابق خپل وظیفه ترسره کوي، کوم دې ترتیب سره د انتخابات کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. هغه مراکزو کې چې هلته ډېر فاحش تقلب شوی دی دغه مراکز، په مراکزو کې کارول شوي صندوقونه دا باید قرنطین شي، او بالاخره یو دقیقه ارزیابي دی دې نه وشي، او دغه ارزیابي په نتیجه کې چې کوم نتایج به وځي دغه نتایج د ولس لپاره اعلان شي. زموږ هغه تشویش داره مثلا د انتخابات.
بله بله افغان صاحب، تاسې لطفاً را سره اوسئ په لیکه کې، بیا هم تاسو ته راځو، د یو بل اوریدونکي نظر به هم واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او د انتخاباتو د شکایتونو په اړه که خپل نظر لري مطرح کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ولایت د مرکز نه لغمان کے صاحب کے دلتا دیو کاندید ساتور پخانے صاحب کسانی زخمیان کرو لاؤ تسی ڈلائی سے اس انتخابات و جالی آگا اس سر آگی اسٹیکر پبل نمبانی ٹیکس لگاول نو دا سوا کی دلتا درگلی شوئے دا بخصوص امنیت لپاہ ہے کومنان تر سامنے پردان دری خیتی را وڑیو خوب بیا زم مصروب پو
بلے
دا خون گو غرنے شوا نور آنے تر خوب بلس تغیر زورغا کی چو پا خلق بزور او دا توپک بزور خلقی او اغل او تغیر
بلے بلې مننه کوم، مننه کوم ستاسو ستونزه مو واورېدل. زموږ خبرونه د خبرونې وخت مو لږ کم دی، بل اوریدونکي به واخلو ستاسو ستونزه واورېدل سو، بل اوریدونکي سره په لیکه دی، مهرباني وکړئ خپل ستونزه مطرح کړئ.
السلام علیکم خوری شاهزاد نبینایم دی کنر ولی نتاسه ملمنو نمی گفتن دادا دا چې په کنر ولایت کې مونږ پخپله ونیدل کوم ځایونو کې د مراکزو خاص سره به مونږ ناست وو نو اکثره وکیل صاحبان خپله مراکزو ته تلل خلکو ته به دستور ورکوو چې ما ته رایه راکړه بعضې داسې خلک یې تربیه کړي وو چې پیسې به یې ورته ورکولې بعضې نجونې یې تربیه کړي وو چې هغه به د ښځو په سنټرو کښې ناست وې دا خویندې زمونږ دلته د سواد کچه اکثره کمه ده نو غولېدلې بعضې زړې ښځې راتللې هغې ته به چې کوم نومان نوم به ورته وښودو هغې نومان په نوم باندې به هغه ورته نه لګوه هلته به یې نښه ورته نه یې غوښتله د خپل نومان طرف ته به یې نښه یې غوښتله آیا که چېرته دا رایې کابل ته لاړ شي دلته خو په داسې اندازه باندې هر یو زورونه کوي چې ما ګټلې ده که چېرته کابل ته لاړ شي دغه کمې رایګانې چې په رشوت باندې اخیستل شوي آیا دا به قرنطین شي او پهنه به شي
بلې ډېره مننه کوم دوستانو ستاسو ستونزې مو اورېدلې افغان تاسو ته راځو په لنډه کې که په یوه دقیقه کې موږ ته دا ووایاست چې اوس موږ په تقریبا دو نورو ولایتونو کې انتخابات په مخ کې لرو د دغو انتخاباتو څخه څه درس باید واخیستل سي چې په دغو دوو ولایتونو کې چې نور انتخابات راځي او کېدونکي دي په هغوی کې باید دا درس عملي سي که په لنډو لطفا جواب ووایست
په دغو ولایتونو کښې د تېرو ناکامو تجربې نه تکرارېږي زه که خپلې خبرې په دې لنډه کړم انتخاباتو په ارتباط باندې خلکو شهامت وښود حکومت او کمیسیونونو متاسفانه پاتې راغله اوس خبره دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د خپله بې طرفي ثابته کړي د شکایتونو کمیسیون د خپله بې انتخاباتي عدالت لپاره ورسپارل شوې دنده په ځای کې په دې ترتیب سره حکومت د قانون د منل کېدو په اعتبار باندې چاپېریال مساعد کړي چې خلک باید نتایج ومني او خلک دې فقط دې ته متوجه وشي